السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې بات افسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واوره. د دې ترڅنګ د اسرائیل شام په اړه هم او د غسې د متحده عربي اماراتو په اړه هم رپورټونه لرو، تبصرې او شنوی هم دي. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولان خطر شوی چې پکې مرګ ژوبلا وخته. د قبایلی سیمو استادان وایي د حکومت لخوا د نوکرۍ نوي قوانین نه مني او امریکا خبرداري ورکړې ک شام بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي پر ضد به یې بیا بریدونه کوي. د پاکستان پوز ادا کوي چې نن سهار افغانستان سره په پولا کورمه ایجنسی کې په ځواکونو له افغان لوري برید شوی چې پکې مرګ ژوبلا وخته. د پوز د اماړیکو څنګه یا اس پی آر نن په خپل یو خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونو یې په سرحد د ازغن تار لګولو انتظامات کول چې پرې له پوره پوره غاړه ډزې وشوي. د کورمه پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لريو ته ویل په دې برید کې د ملیشا ځواک درې سرتیري وجل شوی او دیار لس ژوبل شوی دي. پاکستانی چارواکي وایي دوی هم جواب بریټ کړه چې پکې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. بلخوا د افغانستان خوست امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په ځازی میدان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشا ځواک نن سهار په جنډو غر نازو او نازو غر برید وکړ چې وروسته دوی جوابي کاروي شروع کړه. افغان سرچینې وایي په نخته کې د پاکستانی لوري شپږ کسان او د افغانستان لخوا دوه کسان وجل شوي او دوه جوبل شوي دي. مشال ریډیو په آزادانه ډول د دواړو خواوو د چارواکو د ادعاو په اړه تصدیق نشي کولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو بعد روانې میاشتې لا تر لسم نیټې شروع کړي چې پکې به هر ورځ 50 کورنۍ د خوست ګولان کیمپ نه د غلام خان بندر لاري واپس کیږي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو نن مشال لري تو ویل چې له افغانستانه د کډوالو د واپسې د اخیری مرحله ده چې دینه پس به نور ستنول نه کیږي. د چارواکو په وینا وزیرستاني کډوالو ته پکار ده چې د افغانستان په هر برخه کې وي خپلې کډې د ګولان کیمپ ته ورسوي، نو له هغه ځایه به یې له غلام خان بندر له لارې واپس کړي. چارواکي هم همداراز وایي چې د کډوالو د ګاډو راوستلو لپاره به وروسته پلان جوړوي. د یادونې ده چې د افغانستان په نورو برخو کې میشت ځینې وزیرستاني کډوال د انګور اډې له لارې د واپسۍ غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي چې هلته د کډوالو د ستنېدو لپاره انتظامات نه لري. شمالي وزیرستان نه د ضرب ازب عملیاتو په وجه زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې چې د واپسۍ په اولنې مرحله کې یې څه د پاسه 2200 په دویمه کې څه د پاسه 2500 کورنۍ له افغانستان نه د غلام خان بندر په لاره واپس کړل شوې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو ویلي نن په میرالی بای پاس سړک د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې خخکلل شوی ریموت کنټرول بم چاودنه شوی چې پکې اته امنیتي سرتیری جوبل شوی دي. چارواکو نن مشال لريو ته ویل چې دغه امنیتي قافله له رزمک نه بنو ته پلاروه او جوبل شوی ټول سرتیری د بنو پوځي هسپتال ته رسول شوی دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیه ویلي چې د نوکریانو په اړه نوې حکومتي قانون د دوی د ترقۍ مخه نیسي، نو ځکه یې دوی ردوي. د الفاټا ټیچر اسوسییشن مرستیال مشر مرجان علي مومن بیګا مشال لري تو ویل چې د استادانو لپاره اعلان شوی نوې سرویس سټراکچر یا قوانینو کې داسې شرطونه ایښودل شوی چې د منلو وړ نه دي. د زیات کړه
دوی اته کال ټینور یې دی اته کال ټینور کې به زه یقین نه کوم که څوک پروموشن واخلي، ځکه چې د چا 15 کاله پاتې د چا شپږی د چا تی، نو هغه به هغه یو سکیل لپاره به ټول نو هغه به دې دوران کې ریټایر شي.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولي او تمه ده چې ډیر زر به په کار شروع شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې ویل سي ته وویل چې د ټوپک لاله د اسلامي نظام را وستونکو قوتونو مخالفت وکړي. د سواد په مټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل ک دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وکړي نو په هیواد کې به امنیت نه وي.
مسلح جنگونا ولو ائن ما ورا قوت استعمال ول مونږ د په حق نه یو او اوس زمانه تیر شوی اقتدار ترسدل او فتوحات حاصل اول او د ټوپک للاره فتوحات حاصل اول هغه زمانہ تیر شو اوس خود دغه توره او ټوپک زای ستاد ووټ پرچې ودی.
مولانا فضل الرحمن د سوات په امن راوستلو کې د ولس د قربانې ستاینه هم وکړه. تاسو د مشال لري خبرونه اوري. متحده عرب اماراتو د افغانستان حکومت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړی. پرون په همدې اړه په کابل کې د متحده عرب اماراتو سفیر د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه بیګه مشال لیډیو ته ویل دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې او د بهرنو ترهګرو ډلو په ختمولو بحث کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې امریکا ته په سفر کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او امریکا له استازو سره لید کاته کړی او د سولې په برخه کې د دغو عربي هیوادونو د همکارۍ ژمنه ترلاسه کړې وه. او بل خبردا امریکا وای امریکای خبرداري ورکړي ک شام بیا کیمیاوي بریدونه وکړل نو دوی پر هم حمله کولې شو د دې لپاره تیار دي. دا خبرداري له هغه ورسته راغله چې امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو فرانس او برتانیا د اپریل په 14 نه وخت په شام کې په هغه ځایونو هوایي بریدونه وکړل چې په کې په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو مرکزونه وو. دا هدفي بریدونه په دوما کې د تیر نه هغه مشکوکو کیمیاوي بریدونه په خبرګون کې شوې چې په کې درې سلوي کسان وجل شوې دي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه
اوریدونکو. مشال لیډیو تاسو ورې د منور شان مو خبرونه اوریدل. د مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم اوریدل شي. پرونه خبرونه کې به اوري د پاکستان پوز وای لکور می سره په افغان پولا سرتیرو پر اف سی ځواک د ذکرې دي. د مردان د عبدالولی خان یونیورسيټي د بشری شوس د کوونکی مشال خان د لمړي کلین په مناسبت په کوټه کې غونډه شوې ده.
مشال خان دا ویل چې پښتون ترکی پسند قوم دی، پښتون وطن فرست دی، د پښتانه د کلچر په کار دی احترام اوس دا خبره په هغه یونیورسيټي کې د موجودو انتیا پسندانو هغه نه خوښه.
د بنو میونسپل کمیټې ملاسمینو د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر سید د احتجاج په توګه لکاره لاس اغست دی.
میرا عوام حکیم کا سر کرا دا چې دا گلی په گلی دا گان پرتا نالی میں باندھے ماتا دا خوش کا چې دا خدای دے پورا دلشتی پا دا عوام ازرو خوش کو.
دا ہلمند پا گریش کو لسوالے کے خصو یو واری بیا لطالبانو دا سولی غختنا کری دا.
موږ د خدای جل جلاله څخه دغه غواړو چې یو غیبی سوله دی په افغانستان کې راسي. مثال دغه حق است تاسو وګورئ چې انتحار سوی دی، زموږ څونه بې ګناه خلک در لاسه تللي دي.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سروسه. د پاکستان پوز وای لکور می سره په پولا افغان سرتیرو پر اف سی ځواک ډسې کړی دي. د خوست کور می چارواکي وای ان خطا نن سهار پیل شوی. د کور می پولیټیکل انتظامی ویلی لمړی برید له افغان دورې شوی چې پکې درې سرتیری وشل شوی او لس جوبل دي. خو افغان چارواکي وای بل برید پاکستانی ملیشو کړی دی. دوی داوه کوي چې پنخته کې شپږ پاکستانیان او دوه افغانان وشل شوی دي. پامیر ساحل یې نور معلومات راکوي.
د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر وای د یکشنبې پر ورځ د اف سی ځواک سرتیرو ګزمه یا گشت کاوه او پر پوله یې د اغزن تار لګولو لپاره تیاری نیوه چې ورباندې برید وشو. د کورمې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د افغان ځواکونو په برید کې د اف سی لس سرتیر ژوبل دي چې پکې د هغه ځواک قومندان هم شامل دی. چارواکي وایي نښته روانه ده او د مرګ ژوبل زیاتېدو ویره ده. هلته د خوست امنیتي چارواکي وایي لومړی پاکستاني سرتیرو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ. افغان امنیتي سرچینې وایي پر جنډو غره او نازو غر تر برید وروسته دوی ځوابي کاروایي کړې چې له کبله یې نښته پیل شوه. رسمي سرچینې وایي په نښته کې شپږ پاکستانیان او دوه افغانان وژل شوي دي. د خوست امنیه قومندانۍ سرپرست عبدالحنان زدران وایي قومي خلکو او سرحدي پولیسو د پاکستاني او ملیشو د پرمختګ مخه نیولې.
بدبختانه وایم چې نن گئیز په اوته او پنځلس اوته او شل دقیقې پاکستاني ملیشاوې د جنډو غره او د نازو غره سره تر جګې شوي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوستې چې دي یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستاني ملشل خو نه ډزې شروع شوې ساکلا او خاک پاساله او په مقابل کې د میک پرسنل هم جوابیا ځواب ورکړای دی.
د نخت ځای لری پرته غړی ځسیمه دا چې خبري اعلان ورته لاسرسي نه لري. نو ځکه مشال رادیو په آزادانه ډول د دواړو خواو د چارواکو د داوو تصدیق نشي کولای.
دا مشال رادیو دا
د شمالي وزیرستان انتظامیه وای د شروع یا چهارشنبه لورسی د افغانستان میشته کډوالو د ستنولو اخیری مرحله پیلوي. دوی انن مشال ریډیو ته ویل په خوست پکتیا پکتیکا کې پراته وزیرستانیان دی ځان ګلان کیمپ ته ورسوي ځکه چې تر دې مرحلې وروسته هیڅوک بیا خپلو کلو ته نشي ستنولی. په دې اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وای د اپریل 13 څخه د افغانستان میشته وزیرستاني او کډوالو د ستنیدو اخیری مرحله پیلوي. پر غلام خان بندر د پولیټیکل انتظامی چارواکو د یکشنبه یا اتوار پر ورځ مشال راډیو ته ویل په دې پړاو کې هر ورځ د افغانستان له خوست پکتیا او پکتیکا څخه 50 کورنۍ لوبړی د بنو بکخیلو کیمپ او بیا خپل کلیو ته ستنوي. دوی د نوم نه خودو په شرط ویل د افغانستان په ټولو سیمو کې پراته وزیرستانیان دي ځان د خوست ګلان کیمپ ته ورسوي ځکه چې تر دې مرحلې وروسته بیا هیڅوک وزیرستان ته نه ستنوي. چارواکي وای په ملاو نور لری پروتو سیمو کې مشت وزیرستانیان یوازې د غلام خان لاري د بکخیلو کیمپ ته تللی شي. خو په پکتیا او پکتیکا کې اوسیدونکو کډوال وای حکومت د ورته د انګور اډی لار پرانیزي ځکه چې د خوست ګلان کیمپ او غلام خان لری دي. د وزیرستان انتظامی چارواکي وای په انګور اډه کې لازم سہولیات او نظام لري نو ځکه دا کار نشي کولای. دوی ځاتوي چې د کډوالو د ستنولو تر اخیری مرحله وروسته د هغوی د ګاډو وړلو پلان هم جوړوي. د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د دې لقبله لکونه کسان د بنو بکخیلو د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو خارون ته کډوال شول. خو زرګونه کورنۍ خوست پکتیا او پکتیکا ته واوښتې. د پاکستان حکومت په لومړۍ مرحله کې له افغانستان څخه د پاسه 4000 او په دویمه کې 2500 کورنۍ وزیرستان ته ستنې کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د شمالي وزیرستان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د سړک د غاړې په یوې بمی چاودنه کې اته امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د میرعلي بای پاس سره په خوا کې د امنیتي سرتیرو قافله روانه وه چې په خښ شوي ماین ور برابره شوه. چارواکي دا هم وایي چې ټول زخمي شوي سرتیري د بنو روغتون ته وړل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان کې دولتي چارواکو په وینا میرعلي بای پاس سړک باندې نن غرمه امنیتی ځواکونو قافله باندې د سړک غاړې سره خښ شوې ریموټ کنټرول بامی بریج شوه چې پکې آتاه امنیتی سرتیری ژوبل شوې دي. چارواکي وای دغه بریج 1300 نوی وینګ شوال رایفل په کنوای یا قافله شوه چې لرزمک نه بنو ته پلاره وا. د دوی په وینا ژوبل شوې ټول سرتیری بنو فوزی روختون ته رسولي. شمالی وزیرستان کې نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ د فوزی قافلو تګ راتګ خوندي ساتلو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز هم لګېدلی و چې دغه ګرځبندیز د هر اتوار یا یکشنبه په ورځ د 1300 کالونو راهسې پر لپسې لګولی شي. شمالی وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو وروسته دولتي او فوزی مشرتابه په بیا بیا ادا کړي چې سیمه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او وسلوال یې د دې سیمې څخه شړلي. دا اول ځل نه دی چې بامی برید وشو، بلکې دې نه وړاندې هم میرعلي کې بامی بریدونه شوي چې امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. شمالی وزیرستان کې اوس مهال د عملیاتو پس په اسلحه ګرځولو مکمل بندیز دی او خلکو خپلې وسلې په خوخه دولت ته جمع کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د اسلامي نظام نفاذ لپاره باید له تشدده کار وانه غستل شي. هغه پرون سوات ته تللی ولته په یوه جلسه کې ویل چې دوی په جمهوریت باور لري او لارښوونه کوي چې ډلې او افراد دې د وسلې پر ځای د انتخاباتو له لارې خپل هدف ته ځان ورسوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سوات په مټکی یو لوی جلسې ته وینا کې ویل چې د دوی ګوند واضح موقف دی چې د مذهب په نوم جګړه کول منه دي او تل یې د ټوپک د لارې اسلامي نظام راوستونکو ګوندونو مخالفت کړی.
25000 علماء کرام نے
15,000 علما د جماعت اسلام د جنډي لاندې پیښور کې یو بیانیه جاری کړی و او په واضح توګه وویل چې موږ د آئین او قانون په ضد د سخت قسمه تحریک مرستې نه کوو او موږ د هغې نه په ډډه یو. د وسلوالو جنگ سره زموږ هیڅ تعلق نشته او جمعیت علما اسلام په نظریاتي محاظ د وسلوالو جنگ مخالفت کړی او د هغې ملای ماته کړې ده.
مسلح جنگ کی حوصله شکنی کی اور اس کی کمر توڑی.
دوی ادعا وکړه کچرې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وای کړی نو پاکستان کې به امنیت چری هم ټینګ نه و پاتې شوی.
آج بھی دعوے سے کہتا ہوں
زنن ہم دا پا دعوے سر وائب چی دا پاکستان فوز دا امنیت لپارا لوی کردار ادا کرے خو کچرے جمعیت علماء اسلام او دا پاکستان مذہبی قوتونو پا دے محاذ دا وسلوالو قوتونو او دا حقوی موقف او دا حقوی حوصلو تا ماتے نئے ور کرے خو تاسو چری ہم پا پاکستان کی امن نشو راوستے
آپ پاکستان میں امن قائم نہ کر سکتے.
مولانا فضل الرحمان وړاندې ویل چې د دوی ګوند په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي ولې د وټ په ذریعہ نه چې د وسلوال تحریک په ذریعہ.
مسلح جنگونه او لو آئین ماورا قوت استعمال اول موږ دې په حق نه یو او اوس زمانه تیر شوی اقتدار تر رسیدل او فتوحات حاصل اول او د ټوپک له لارې فتوحات حاصل اول هغه زمانه تیر شو اوس خود دغه تورې او ټوپک زای ستاد ووټ پرچی ودی.
مټه سواد کې مولانا فضل الرحمان د سواد د ولست امن لپاره د قربانو ذکر وکړو او ستاینه هم وکړه.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان حکومت د نوکریانو نوی قانون عملی کوي خو د قبایلي سیمو استادان وایي د حکومت دا قانون د ترقیانو مخه نیسي نو ځکه ردوي. په دې لړ کې استادانو د تیر جمعې پرس په مومند ایجنسۍ کې مظاهره هم کړې ده. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکي وایي هڅه کوي چې استادانو مسئلې تر ترسره حل کړي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو استادان وایي د حکومت لخوا اعلان شوی نوی سرویس سټراکچر یا ملازمتي قوانین د دوی د پرمختګ مخه نیسي او دوی په هیڅ یو حالت کې منلو ته تیار نه دي. د قبایلی استادانو د مومند ایجنسۍ مشر او د آل فاټا ټیچر اسوسییشن مرکزی نائب صدر مرجان علی مومند د خالیپ ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندنی سرویس سټراکچر تر مخه به د پرایمری سکول استاد په خپل اهلیت او قابلیت تر سیکرټری چوکۍ پورې رسیدلی شو خو په نوي سټراکچر کې دا ممکنه نه ده.
دی حکومت دا چې څنګه رااله نو دی د ټایم سکیل اعلان وکړه او ټایم سکیل یې مو مختلف قسمه شرایط څه چې کوم دی هغه ورته تړلې دی. او بل دویمه مسله دا ده چې سکول بیس پالیسی به دی چې ته په کم سکول کې هیڅ قسمه پروموشن ونه یو په اپ سکول کې به ته ریټایر کیږي. دریمه خبره دا ده دوی اته کال ټینې وری سه دی اته کال ټینې ور کې وا زه یقین نه کوم کسو پروموشن واخلي ځکه چې دا چا 15 کال پاتې دی چا شپږ دی چا تی نو هغه با هغه یو سکیل د پاره بټول نو هغه به د دوران کې ریټایر شي.
مرجان علی مومند زیاته کړه چې د دې نوی سټراکچر مطابق با یو استاد چې اته کاله یو غیر حاضری هم ونه کړي او د سکول نتیجه یې سل په سل راشي نو د یو انکریمنت یا سکیل ترقې لپاره به اهل شي. په دې اړه د مومند جنسې د تعلیم څانګې مشر فرید الله مسعود وایي تر ډیره حده د استادانو د غوښتنې جایز دي.
دا دوی وایي چې دغه پیریډ هم زیاته 8 سال او دا د کم شي او دا خو واقعي لکه یو استاد به یې هغه چرته په دو گریډ درې گریډ 25 سال کې رسی کنه زموږ په 12 گریډ کې پی ټی سی ټیچر برتی کوو نو 15 ته چې دا اوځي په دغه 25 26 سال لګي. او بل دوی وایي چې دا ټایم سکیل چې موږ ته ملو شو د سره دغه سرویس سټراکچر دې برقرار وی کنه چې کوم الریډي اپروډ فار سټراکچر دې د ختمول نه غواړي او دا په واقعي په کار دا چې ټایم سکیل سره دا فار سټراکچر سره سره ټایم سکیل و دوی ته ملاوي شي.
بلخوا مرجان علي مومند وایي چې حکومت د پنځم او اتم جمعات امتحانات هم د بورډ په ذریعہ خستل غواړي. دار از انګلیش میډیم او نوي کورسونه هم جاری کوي چې لوجي د استادانو مشکلات زیات شوې دي.
د پنځم ماشوم ته زماغه ماشوم چې دلته بي سي هغه د دغه جبې ته آشنا هم نه دی او زه دا غواړم چې اوس الحمدلله زموږ ټیچران اپ انټیسم راله خو کوالیفایډ دي او خو ټرینم دي نو خو تعلیم ورکول شي خو دی هغه ته پرې د څه ساز کړي چې هغه کې اد پنځم په کورس کې د سره هغه کې تقریبا 50% سوالونه هغه د بار نه راوستل او 50% چې کم راوستي اد ماشوم د معیار مطابق نو اول دي حکومت دیل دا پکار دے دو دو در در ٹیچران چی کم دے دا ورل نور ورکی پا انٹیس تے والی او دیل پکار دا دے چی دیل دا بار دا کما چی دیل مختلف قسم تیننگونا ورکی
پا دے حق لا فریدولا محسود اویل چی دا غختن یخ پلو مشرانو تا استولی او تم کوی چی غور با پیوشی
خاص کر ریڈنگ پروجیکٹ زمونگا یو دے آغا ہم کار کوی لگیا دی پا دے حوالا سارا او زمونگا چی کم دا میڈل سکول ٹیچرز ٹریننگ پرائمری سکول ٹیچرز ٹریننگ پا دے کے زمونگ تقریبا یو 400 استادان بغیر ٹریننگ نا پاتی دی پا مومند ایجنسی کی دا نور مونگ ٹول کمپلیٹ کری دی بارہ بارہ دن ٹریننگ مونگ ورکو دینا علاوہ مختلف پروجیکٹس نور ہم راضی دا ٹریننگ بلا گیا او دا ٹائم اسکیل او دا سروے سٹرکچر دو چی غواڑی چی دا دے دوارا سرا سرا او چلی گی نو دا مسئلے با دوی حال ہم شی
فرید اللہ محسود زیاد اکلا چی دا قبائلی سیمو دا تعلیم سانگا پا نور ہر سکے دا فاتا سیکرٹریٹ سرا دا خو قوانین پی دا خیبر پختونخوا عملی کی گی چی لوجی مشکلات حل کی دلو کے وقت ضائع کی گی بلخوا مرجان علی مومند دڑا کور کرے چی که غختن یه و نمنل شی نو دا خیبر پختونخوا دا استازانو سرا پا گاڑا با دا احتجاجونو نوی لڑی شروع کری
دا مشال ریڈیو دا
د مردان د عبدالولی خان یونیورسٹی وشل شوی ستکون کی مشال خان پلار محمد اقبال ویلی چې حکومت دی په تعلیمی ادارو کې د ستکون کو تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي چې په راتلونکو کې یو بل داسې مشال په بې دردۍ سره اونه وشل شي. هغه د خبرې تر اوسه په کوټه کې د مشال خان د لومړي تلین په مناسبت یوې غونډې ته د ټلیفون له لارې کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پراګرس ځوانانو د اتحادی لخوا د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د لومړي تلین په اړه تیر ماښام په کوټه پرس کلب کې یوه دستوره وشوه. په دغه دستوره کې د سیاسي او ټولنیزو چارو د کارکوونکو ترڅنګ ښځینه او فعالانو زده کوونکو هم په زیات شمېر کې ګډون وکړ. د ټولنیزو رسنیو یو فعال غړی ظفر افغان مشال ریډیو ته وویل
دا خلک د ځوانان د سیاسي کارکوونکي چې موږ د غوښتنه لرو باید د مشال خان سره کوم زیاتوب سوی دی یو خود د دې زیاتوب حساب و سیدا خلی ادم سی دوم دا سکرینی باید پر دې باندې بالکل نور بندي سی او موږ هله کو خاص کو چې د دې لاس واخل سی.
په دې اړه د پښتونخوا د زدهکوونکو د اتحادی بلوچستان مشر کبیر افغان اول چې د مشال خان په بې دردۍ سره وجنه په پښتنو کې د روخان فکرو پر ضد یو سازش هم بو.
مشال خان څه غوښتل؟ مشال خان د پښتنو سره د مذهب په نامه کوم لوب روانه ده د دې مخالفو. مشال خان دا ویل چې پښتون ترکی پسند قوم دی، پښتون وطن فرست دی، د پښتانه د کلچر په کار دی احترام وسی، د ژبې په کار دی احترام وسی، د ځوانانو په کار دی جمهوریت حقوق خوندي وي هغه ته ورکول سي. هم دا خبره چې مشال خان کوله په خپل سوسایټي کې د ځوانانو سره روشن فکر خلکو سره دا خبره هغه انډستری کې د موجودو انتیاب سندانو هغه نه خوښه، هغه دا سازش تیار کړي چې مشال خان که دا خبره جاری وساتل دا په ټولو انډستری خورستی او بیا په دې ټول سیمه کې د ځوانانو سوچتي.
دغه دستوري ته د مشال خان پلار محمد اقبال د ټلیفون له لارې وینا وکړه او دغه پیښه وروسته پر راپورته شوو حالاتو او د مشال خان په ژوند یې خبرې هم وکړې. هغه وویل مشال خان د ژوند سره مینه لرله او تل به یې د انسانانو ترڅنګ د ځناورو د ژوند د تحفظ خبرې هم کولې.
مشال خان با امیریت نه خوښو، هغه د برابرۍ په بنیاد د جمهوریت اقدارو په حق کې وو، هغه د نادارو غریب او ځپل شو خلکو ملګری وو.
محمد اقبال اقبال ته هم اول چې زوی مشال خان به تل دا ویل چې ټول خلک یو شان دي نو بیا ولې په انسانانو کې فرق کیږي. هغه زیاته کړه مشال خان به د برابرۍ په بنیاد حقونو د ورکولو خبرې کولې. هغه دا هم اول د زوی مشال خان د خپل مرګ وړاندې په ټولنیزو رسنیو لیکلی وو چې یو څوک د وجود وجلی شي خو څوک یې فکر نظریه او شعور نشي وجلی. محمد اقبال دا هم ویل چې د مشال خان د قتل کیس په عدالت کې دی خو تر اوسه د دوی کورنۍ ته په پوره ډول انصاف نه دی ورکړل شوی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د بنو منسپل کمیټې ملازمینو دوی ته له تیرو څو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد د احتجاج په توګه له کاره لاس اخیستی دی. د ښار اوسیدونکي وایي د ملازمینو د کار بندیز په نتیجه کې د ښار لارې او کوڅې ګنده پرتې دي او د دې ژوند یې له ستونزو ډک کړی دی. په دې اړه تفصیل د هارون بچانه اورو.
د بنو اوسیدونکي وایي د میونسپل کمیټې د ملازمینو د کار بندیز له وجې د ښار لارې کوڅې له کثافاتو ډکې دي او د اوبو نکاسي هم بنده شوې. د دوی په خبره په ښار کې بدبویي پیدا شوې او دوی ویریږي چې ناروغۍ به خپرې شي. د بنو یو اوسیدونکي حاجی دلنواز وایي یو خوا د ګندګۍ ډیرانونه دي او بلخوا ټیوبویلونه هم بند پراته دي چې دوی ته د پاکو اوبو په ترلاسه کولو کې هم ستونزې جوړې کړې دي. د بنو یو بل تن اوسیدونکي فرزند علی هم وایي چې د میونسپل کمیټې د ملازمینو احتجاج د دوی ژوند ستونزمن کړی.
16-18 دن سلے کے دا حال کمیٹی بل درو نے ہو جے تا تنخیم نہ ملا وٹی اخری میر روا میں حکیم کا سر کرا دا چے دا گلی پ گلی دا گان پرتا نالی میں باند دے گاندھی نہ پرتا دے نالی باند دے حکومت دا خوش کئی چے خدائی دے پورا دلشتی پداوا میں زرو خوش کو.
د بنو میونسپل کمیټې چارواکي وایي له دوی سره دومره پیسې نشته چې د ټیوبویلونو د بجلی لکونه روپۍ بلونه او د لارو کوڅو د صفایې د ملازمینو تنخواګانې په یو وخت ورکړي. د چارواکو په خبره صوبایي حکومت بنو میونسپل کمیټې ته لا هم د دې د ضرورتونو پوره کولو لپاره اعلان کړي پیسې نه دي ورکړي. د کمیټې چارواکي زیاتوي له اړوندو ادارو سره د بنو د اوسیدونکو ستونزې شریکې کړي دي او هیله مند دي چې ژر به ورته حل وموندل شي. د بنو خلک وایي دوی د میونسپل کمیټې د خدماتو بلونه پر وخت جمع کوي خو ملازمینو ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو زور له دوی وځي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
پاکستانی چارواکي وایي چې پرمختللې بلاستیک کروز توغندې په بریالیتوب سره ازمویلې دي. د پاکستان پوسټ وایي دا نوې توغندې بابر نومېږي او د دې توغندې به د پاکستان ستراتیژیک ځواک سلسلې پیاوړې کړي. تفصیل د احمد تکل ناورو.
د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم داسې کروز بالستیک توغنده یې ازمویلی دی چې د ځمکې پر مخ او سمندر کې هدفونه په نښه کولای شي. د پاکستان پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې دا توغندی د 200 کیلومتره په شوا کې خپل هدف په خورا دقت سره ویشتلی شي. د پاکستان پوځ وایي د بابر د وسلو د لومړي سیستم په نوم دا توغندای کولای شي په ټیټه ارتفاع کې والوزي او په غرونو کې ځای پر ځای کېدای او پټېدای شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپله خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا سیستم د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي او ځینې نور پټ خصوصیات هم لري. خبر پاڼه د بابر په تخنیکی خصوصیاتو کې دا وړتیا هم یادوي چې حتی د جی پی ایس نویګیشن یا ډیجیټل نقشې له کارولو پرته هم هدف په دقت سره په نښه کولای شي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې دا نوی توغندی د پاکستان د ستراتیژیک ځواک مهم ضریب دی او قوت یې څو ځلې پیاوړی کوي. د پاکستان پوځ پروسه کال هم د خپل لومړي کروز توغندي چې له اوپتل څخه توغول کیږي د ازمویلو اعلان وکړ او وی ویل دا توغندای اټومي سرو کې وړلای شي او د هیواد ته په دوهم ګام کې د بریټ ډیره اوچته وړتیا ورکوي. د اټومي وسلې لرونکي پاکستان وایي چې بابر کروز درې توغندۍ د 4.5 کیلومترو په شعاع کې هدف ولي او د داسې الوتو وړتیا لري چې رادار او د هوایي مدافع سیستمونه یې نشي کشفولی. پاکستان او اټومي سیال یې هند د 1998 کال په مې میاشت کې له اټومي ازموینو وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر توغندۍ جوړ کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اریدن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه سمو په پانا په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اریدل شي. اوس په خبر کې د ماسیګر پرنسنی مې بجې کې دن کې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان پوز ادا کوي چې نن سهار افغانستان سره په پوله کورم ایجنسی کې په ځواکونو له افغان لوري برید شوی دی چې پکې مرګ ژوبله وخته ده. د کورم پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او دیارلس ژوبل شوي دي. بل خوا د افغانستان خوست ولایت چارواکي بیا وایي چې دا برید پاکستان شروع کړی و او پکې د پاکستان خواته شپږ کسان او د افغانستان خواته دوه وژل شوي دي. مشال ریډیو په ازادانه ډول د دواړو خواو د چارواکو د ادا او اړه تصدیق نشي کولای. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظام یو وای چې له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریما او اخیری مرحله به د رواني میاشتې له 13 نیټې شروع کیږي چې پکې به هر ورځ 15 کورنۍ د خوست غلام کیمپ نه د غلام خان بندر لاري واپس کیږي. پولیټیکل چارواکو وی دي چې یوازې د غلام خان بندر به خلاص وي او چې د افغانستان په هر برخه کې خلک دي په کار ده چې د غلام کیمپ تزان ورسوي او د غلام خان د لاري واپس شي. بلخوا د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو ویلي نن په میرالی بای پاس سړک د امنیتي ځواکونو په یو قافله د سړک غاړې خخکل شوې بام ریموت کنټرول چاودنه شوې چې پکې اته امنیتي سرتیري جوړ شوې دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا په غاړه نه اخیسته. د قبایلی سیمو د اسکولونو استادان او اتحادیه ویلي چې د نوکریانو په اړه نوې حکومتي قانون د دوی د ترقې مخه نیسي نو ځکه یې ردوي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولي او تمه ده چې ډیر ژر به په کار شروع شي. د جمعیت علما اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې جلسې ته ویلي چې د ټوپک للارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت یې کړی دی. نوموړي د سواد په امن راوستلو کې د ولست قربانۍ ستاینه هم وکړه. او امریکایي خبرداري ورکړې ک شام بیا کې مې وسلې استعمال کړې نو دوی به پر ضد بیا بریدونه کوي او د ته تیاری دا خبرداري له هغه وروسته راغلې چې امریکا او د دوی اتحادیانو د اپریل په 14 په شام کې په هغه ځایونو بریدونه کړې چې په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو مرکزونه وو.
لند خبرونه د منور شانه واردل اوس به اوریدونکو زم د همکار بشیر غوښنه ورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپلې داریو کې سلی کلی دي.
دا نو رسپانې د پاکستانی پوز د مشر په ورستی بیان او د پښتنو مظاهره چانو په سولي زو لاریونونو اداریا لیکلي. جنرال قمر جاوید باجوا د پښتنو حقونو پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو ته په اشاره سره ویلي و چې دا د بل چا لخوا جوړ شوی او اداره کیږي. اغه همداراز ویلی و چې په پاکستان کې خلک ډیر ژر خپل تاریخ او اتلان هېري. دان لیکلی چې د دې خبرې تشریح په مختلفو طریقو کې د لشي په ادارې کې ویل شوی چې کڅه هم د پاکستان پوز د صوبات لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي خو ځینې بیانونه د جمهوریت په اړه اندېښنې راپورته کوي. دان ورسپانه ویلی چې ملکی چارواکي او عام وګړي باید کم ونه ګڼل شي. په ادارې کې راغلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي باید د پاکستان په بے ثباتۍ تورن نشي بلکې د دوی غوښتنې دی واورېدل شي ځکه چې د ورسپانې په خبره دوی په ډېره مزاحمت امیزه طریقه د انصاف لپاره غږ پورته کړی دی. دا غورځنګ غواړي چې غبر کړ شوي کسان خوشي شي له قبایلي سیمو مینونه ټول او دغلته دي د پوځي چیک پوسټونو د کمولو ترڅنګ کرفیو ختم کړل شي. بلخوا د نیوز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان سپریم کورټ د خپلې وروستۍ پریکړې په کولو سره د آئین 28 ماده یا آرټیکل واضح کړی دی. سپریم کورټ د دې ماده پر اساس پریکړه کړې وه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف امین او صادق نه دی پاتې نو ځکه باید کومه دولتي چوکۍ ونه لري. ځینو کارپوهانو فکر کاوه چې دا بندیز د څو کلونو لپاره دی خو سپریم کورټ تیره اونۍ وویل چې د دې مادي یا آرټیکل تر مخه که پر چا بندیز ولګي نو هغه د ټولو عمر لپاره نشي کولی چې پر کوم حکومتي پوسټ کار وکړي. د نیوز ورځپاڼې ویلي چې که څه هم دا وضاحت ښه دی خو په دې پریکړې پراخه نیوکې کیږي. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون دا پریکړه بده بولي او د ځان خلاف سازش ګڼي. د ورسپانې په وینا ځینې دا فیصله د جمهوریت کمزوري کولو په معنا بولي چې د پاکستان پر سیاست به په نږدې راتلونکي او اوږد مهال کې ډېر اغیز ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ملالہ یوسف سے پاکستان ته د خپل لستی تک پاړه یو لیکنه کړې دا غوای په هیواد کې ولیدل چې کافی بدلون راغلی دی خو باید چې اوس هم پکې ډیر کار وشي او تعلیم ته خاص پاملرنه وشي بلخوا فرسٹ پوسٹ نومی ویب پاڼې په افغانستان کې د وسلوال یاغیتوب په اړه د امریکا د پوسټ مشر جنرال مایک سرګندونې راغستې دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملي حامر سده نورو.
ملالہ یوسف زئی لیکي چې هیواد یې کافی بدل شوی دی. ملالہ وای په ملک آبادی زیاته شوی ده چې ځینې سیمې یې تنګې کړې دي. ملالہ لیکي د 2012 کال پرتله اوس په سوات کې ډېر کورونه او خلک دي خو هلته اوس زیات امن هم دی. دا ملالہ په خبره په سوات کې یو وخت طالبانو مرکز جوړ کړو خو اوس یې ولیدل چې هلته ونې بوټي او شینوالی تر سترګو کیږي. ملالہ یوسف زئی لیکي اوس هم داغې په هیواد کې زیات کار باید وشي. د نایجیریا پس پاکستان دویم هیواد دی چې پکې زیات شمیر کې ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د ملالې په خبره 2.5 کروڑ لکان او جینکې په پاکستان کې سکولونو ته نزي. هغه وایي دا یې ارمان دی چې په ټول پاکستان کې د هر ماشوم په آرام او خوندي ماحول کې تر 12 ټولګي پورې معیاري او مفت تعلیم ته لاسرسی ولري. ملالہ وایي په 1300 کلونو کې ملالہ فنډ په پاکستان کې د جینکو په تعلیم $6 ملیون لګولی دي. هغه لیکي ملالہ فنډ به خپل کار جاري ساتي او هیله څرګندوي چې د هیواد مشران او سیاستوالان به په راتلونکو انتخاباتو کې د جینکو تعلیم ته لومړیتوب ورکړي. بلخوا د فرسٹ پوسټ په نوم یو ویب سایټ لیکي د امریکا د پوسټ یو لوړ پوړي جنرل د جمعې په ورځ د هیواد د پارلمان غړو ته وویل تر څو چې اسلام آباد وسلوالو ته په خپله خاوره پناه ځایونه ورکول بند نه کړي تر هغې به په افغانستان کې وسلوال یاغیتوب باندې کابو موندل ډېر ګران وي. ویب پاڼه لیکي د تیر کال په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوبي ایشیا لپاره په خپله نوې تګلاره کې په هغه صورت د پاکستان خلاف د سختو ګامونو پورته کولو خبره کړې وه تر څو چې د نوموړي په خبره پاکستان له امریکا سره د ترهګریزې جګړه کې سمه همکاري ونه کړي. روس امریکا د وسلوالو د ملاتړ په تور په پاکستان $2 بلین امنیتي او پوځي مرسته هم بند کړه خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي چې د وسلوالو مرسته کوي. د امریکا د سینټ پوځي خدمتونو کمیټې مخکې د خبرو په وخت د امریکا د پوځ مشر جنرال مارک ای میلی ویل په افغانستان کې د یاغیتوب ختمولو لپاره مهمه ده چې د ترهګري ګواښ له منځه یوړل شي. نوموړي ویل په کار ده چې د افغانستان کورني امنیتي ځواکونه د معمول مطابق دغه معامله سنبال کړي. نوموړي د جوړ جاړي په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل افغان حکومت دا وخت له بېلابېلو مخالفو ډلو سره یو سیاسي جوړ جاړي ته د رسېدو په لړ کې هلې ځلې کوي. ملي ویل امریکا د دغو هڅو ملاتړ کوي.
روس ته لاغې چې امریکا، برېټانیا او فرانس د کیمیایي وسلو په ګډون د شام په څو مهمو پوځي اهدافو توغندي وشتل. امریکا وایي که شام بیا کیمیایي برید وکړ بیا به حمله پې وشي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د سوریې رژیم ته دغه نوی خبرداری بیا هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ورکړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سهار له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې که د سوریې رژیم بیا له زهرجن ګازو کار واخلي متحده ایالات لاس په ماشه دی او بیا به پرې حمله وکړي. نیکی هیلی زیاته کړه کله چې زموږ ولسمشر سره کرښه باسي هغه عملي کوي. دغه خبرداری وروسته له هغې ورکول کېږي چې امریکا، برېټانیا او فرانسې د شنبې په شپه د سوریې یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د یوه پرېکړې لیک هغه مسوده چې پر سوریې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه پکې شوې وه تصویب نه کړه. د روسیې په ګډون د امنیت شورا له 15 غړو یوازې 3 هېوادونو چین او بولیویا هغه ته مثبت رایه ورکړه. د امنیت شورا 8 غړو هغه رد او 4 نورو ورته ممتنې رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا دغه برید له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله او ویویل دوی پرته له دې چې په دوما کې د اپریل 1 نېټې د کیمیاوي برید د هدا په اړه د کیمیاوي وسلو د څارنې د سازمان نتیجې ته انتظار وباسي دغه برید وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان څارونکي د شنبې په ورځ دمشق ته رسېدلي او ټاکل شوی چې نن د پیښې په ځای کې د کیمیاوي برید د اهدا په اړه څېړنې پیل کړي. پر سوریې د امریکا، فرانسې او برېټانیا د راکټي بریدونو په اړه جنرال کینټ مکنزي د شنبې په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو 3 مهم ځایونه په نښه شوي وو. د هغه په وینا دمشق ته نږدې د بارزه د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتي او پراختیايي مرکز باندې 6 توغندي شتل شوي چې هغه له منځه یوړل شو. مکنزي دغه راز وویل چې 2 توغندي هم ته نږدې د همشنشار د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر یوې ودانۍ لګېدلي او نور په همدې سیمه کې تر ځمکې لاندې د کیمیاوي وسلو پر ډیپوګانو ایشتل شوي چې ټول په خپل هدف لګېدلی دي. مکنزی وویل دغه عملیات دقیق پراخ او اغیزمن و چې په نتیجه کې د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو پروګرام څو کلونه شاته وغورځول شو. په عین حال کې د سوریې پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دمشق ته نږدې ختیځه غوطه له یاغیانو په بشپړه توګه پاکه شوې او د دولت تر کنټرول لاندې راغلې ده.
اف پی اشانس لیکي له غزې څخه د اسرائیل خاورې ته تیریدونکي د حماس یو سرنګ یې ویجاړ کړی دی او له داسې موادو یې ډک کړی دی چې تر اوږدې مودې پورې به نه شي کارول کېدی. اسرائیلي پوست وایي کېدی شي چې دا سرنګ د بریدونو لپاره هم کارول شوی وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. اف پی اشانس د اسرائیل پوست په حواله د اتوار په ورځ ویلي له غزې ترانګې څخه د اسرائیل خاورې ته تیریدونکي د حماس یو سرنګ یې ویجاړ کړی دی. دا پیښه له فلسطین سره پر پوله له تیرو څه د پاسه دوه اونیو د خرابو حالاتو وروسته شوې ده. د دفاع وزیر ابغدار لیبرمن ویلي دا د غزا تر ټولو اوږد او ډونګې سرنګ دی چې اسرائیل موندلی دی. د اسرائیل پوست ویان جوناتن کانری کس خبریالانو ته ویلي دا سرنګ 100 میټره د اسرائیل په خاوره تیر شوی دی خو لا تر اوسه پکې د بهر وتلو ځای نشته. نتن سیاته کړه سرنګ یې د چوونکو توکو پر ځای له داسې موادو ډک کړي چې له بجې به یې دا تر اوږدې مودې پورې نشي کارول کېدی. نوموړی وایي د لومړنیو اندازو تر مخه د سرنګ ګڼ شمېر کیلومتره غزه ترانګې ته تللی دی. د اسرائیلي پوست ویاند زیاتوي دا د غزه پنځم سرنګ دی چې د وروستیو میاشتو کې اسرائیل ړنګ کړ. د غزه له پولیس سره عملیات د مارچ 1.5 راهیسې د احتجاجونو وروسته پیل شوي دي. اشانس لیکي د احتجاجونو په نتیجه کې نښتې هم شوي دي چې پکې 24 فلسطین دنیان وشل شوی او په سلګونه زخمیان شوی دی. اژانس لیکي اسرائیل تور پوری کوي چې حماس ته تشدد قبول لپاره د احتجاجونو کارولو هڅه کوي. اسرائیل دا هم وایي چې کېدای شي ویجاړ شوی سرنګ به هم د دې مقصد لپاره کارول کېده ځکه چې دا له هغه سیمې سره نږدې موندل شوی چې پکې مظاهره کوونکي ورغونډ شوي وو. اژانس لیکي اسرائیل د 2003 کال راهیسې له وسلوالې ډلې حماس سره درې جنګونه کړي دي او دې وسلوالې ډلې په تیرو وختونو کې سرنګونه د بریدونو لپاره کارولي دي. اف پی لیکي غزه د څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د اسرائیل تر محاصرې لاندې ده او د غزه له مصر سره پوله هم د 1300 کلونو راهیسې بنده ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
افغان حکومت وای د سولې د ټینګښت په برخه کې د متحده عربی اماراتو رغند رول مهم دی. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه دا خبرې پرون وروسته لاغې وکړي چې د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د متحده عربی اماراتو سرپرست سفیر په کابل کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د سفیر لاستانگزی په دې رپورټ کې اورو.
د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ویلي چې هیواد د افغان دولت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفارت سرپرست او شارج دفیر ایصال مزوري پرون دا خبره د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړې. د ملي امنیت شورا په بیان کې د ښاغلي اتمر په حواله ویل شوی چې متحده عربي امارات د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول بحثونه او لیدنې دولتونو د اړیکو د خوالي او د افغان سولې د ټینګښت لپاره د یوې اجماع په جوړولو کې ډیر ارزښت لري.
نه یوازې دا چې په سیمه کې اوسنړۍ کې هم موږ همدا فرضیه مخ په عمل کېدو ده چې اجماع رامنځته شي. د اجماع په رامنځته کېدو سره به د سیمې د هیوادونو په منځ کې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره او همدارنګه د اقتصادي بهبود لپاره زمینه مساعده شي، حکومت سازي به وشي او د دولتونو ترمنځ اړیکو په بهبود کې دا ډول ناستې او لیدنې کتنې مثبت تاثیرات لري.
د سولې عالي شورا هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره د عربي هیوادونو په خاصه توګه د عربي متحده اماراتو همکاري مهمه بولی او وایي چې دغه هیواد د طالبانو رژیم پر رسمیت پیژندلې او خامخا په سیمه او طالبانو خپل نفوذ لري. دا خبره د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار او د متحده عربی اماراتو د سرپرست سفیر پرونی لیدنې ته په اشاره وکړه.
شورا امنیت افغانستان هم بدون شک
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرته له شک د افغانستان د سولې علي شورا سره په همغږي ډیر ښه ګامونه اخیستي څو کولای شو د ځینو هیوادونو له لارې د افغانستان د نظام په وسلوالو مخالفینو فشار وارد کړو. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې هارون میر بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له عربي هیوادونو سره د افغان دولت نږدې اړیکې مهمې بولی، خو وایي چې د سولې په پار په اجماع کې باید د سیمې د هیوادونو تعادل هم وساتل شي. د هغه اشاره تر ډیره ایران ته وه چې له عربي هیوادونو سره اړیکې سړې دي. د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه لیکوال انتظار خادم وایي افغان حکومت باید ایران ته قناعت ورکړي چې له عربي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هغوی په تاوان نه دي. دا لومړی وار نه دی چې عربي متحده امارات د افغان سولې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي. تر دې مخکې امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سفر کې هم د عربي اماراتو، عربستان، امریکا او افغانستان استازیو د افغان سولې په ټینګښت خبرې کړې او د همکارۍ ژمنې کړې ده. د ځینو معلوماتو له مخې ممکن عربي متحده امارات یا هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو یو دور په خپل کوربتوب ترسره کړي. خو په کور دننه په کندهار ولایت کې امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ویلي چې د طالبانو شپېتو مهمو غړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ده هم له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو تاسو ته په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم ټاکل لپاره وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سره مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او رسنۍ وایي چې کېدای شي د نورو سیاسي ګوندونو سره هم وګوري. دا یین تر مخه د نگران وزیر اعظم ټاکل به موجوده وزیر اعظم او د اپوزیشن لیډر کوي. که دوی په یو نوم سلا نشي نو بیا به د فیصله پارلماني کمیټي کوي او که هم پکې ناکام شي نو بیا انتخاباتي کمیشن په ورکړل شوو نومونو کې یو تن د نگران وزیر اعظم لپاره انتخابوي. په دې اړه د ملي حمیر ساده نه تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو جمهوري موده په مئی کې سرته رسیږي، د عامو انتخاباتو او د هغې په نتیجه کې راتلونکو نوو حکومتونو تر جوړېدو پورې د نگران حکومت لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. پاکستانی رسنۍ وایي ممکنه ده چې په دې لړ کې وزیر اعظم عباسی د نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم لیده کاته وکړي. په دې اړه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق د خالی پورس مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې به حکومت جمهوری لاره اختیاروي. نوموړي زیاته کړه،
ایک ملاقات تو ہو چکی ہے وزیر اعظم صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن.
په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی او اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه ترمنځ یو ملاقات وشو. وزیر اعظم ویلي چې د خپلو اتحادي ګوندونو سره به سلا کوي او خورشید شاه هم د نورو اپوزیشن ګوندونو سره مشوره کول غواړي. د آئینی طریقه کار مطابق وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د مشر په مشوره نوی نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. خو موږ غواړو چې په دې کې جمهوری روایت هم په پام کې ونیول شي. نو تمه ده چې په یو اونۍ کې به دا معامله سرته ورسیږي.
د آئین تر مخه که وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوندونو مشر د نگران وزیر اعظم په نوم سلا نشي نو بیا به دا معامله پارلماني کمیټه ته وړاندې کیږي. که هغوی هم په متفقه فیصله کې ناکام شي نو بیا به انتخاباتي کمیشن هغوی ته په لیږل شوو نومونو کې د وزیر اعظم لپاره یو انتخابوي. اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه له پیپلز ګوند سره تعلق لري. د دغه ګوند له یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر نه مو پوښتلي چې د پارلماني کمیټې پر ځای د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره سلا مشورې کول به په آئینی توګه سم اقدام وي او که څنګه.
نه، آئین د نگران وزیر اعظم لپاره په صلاح مشوره بندیز نه لګوي. دا یو ښه ګام دی چې پکې وفاقي حکومت له نورو ګوندونو سره مشوره کول غواړي، ځکه چې د نگران حکومت تر ټولو مهمه ذمواري آزاد او شفاف انتخابات کول وي. نو دا راز به د هغې په اړه د سیاسي ګوندونو لخوا د نیوکو مخنیوی هم وشي. موږ به هم په دې لړ کې هڅه کوو چې د ټولو اپوزیشن ګوندونو رای واخلو او بیا چې په مشوره کوم ښه تجویز مخې ته راشي حکومت ته به یې وړاندې کړو. نو سلا کول یو ښه عمل دی او په دې کې هیڅ تاوان نشته.
د 2014 کال په مئی کې د ترسره شو انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان په تاریخ کې په اول وار یو جمهوري حکومت خپل موده په پوره کولو واک بل جمهوري حکومت ته سپارلی. تمه کیږي چې راتلونکي عام انتخابات به د روان کال په جولای میاشت کې وشي او په دویم وار به هم واک له یو جمهوري حکومت نه بل جمهوري حکومت ته وسپارل شي.
د ملیح میرزاده نه تاسو اوریدل په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سره مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او رسنۍ وایي چې کېدای شي د نورو سیاسي ګوندونو سره هم وګوري. د موجوده حکومت د کار موده په راتلونکې مې میاشت کې سرته رسیږي او د شپېتو ورځو لپاره به نگران حکومت جوړیږي. دا چې پایین کې د نگران حکومت جوړښت او اختیارات سوي. په دې اړه د ګلیاس دا رپورټ اورو.
د پاکستان د اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 224 تر مخه وزیر اعظم او پاکامي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د سلا مشورې وروسته د عبوري وزیر اعظم او عبوري کابینې غړي ټاکل کیږي. د آئین له مخې د اسمبلیانو ماتولو نه یوه یا دوه ورځې مخکې عبوري وزیر اعظم نوم اعلانول ضروري ده. د دې ترڅنګ په څلور واړو صوبو کې وزیر اعلی او په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د سلا مشورې وروسته عبوري وزیر اعلی او کابینه اعلانوي. کچري د عبوري وزیر اعظم په نوم سلا رانه شي نو په آئین کې بیا طریقے کار وی. دا قانونی چارو پوہا قاضی انور وائی
کدی ان کی بیا دا پارلیمنٹ کے اپوزیشن سرور ممبران دا حکومت سرور ممبران دا اتر ممبرانو کمیٹی وشی و آگی با بیا دوے وزو کی دنا آگی با فیصلہ کئی کاغی نو فیصلہ انشی بیا بدا الیکشن کمیشن تا وزی و الیکشن کمیشن بیا دو وزو کی دا فیصلہ بکئی و آگا فیصلہ با
دا پاکستان په اساسي قانون کې د شلم آئینی ترمیم وروسته د عبوري حکومت جوړول لپاره د کمیټیانو شمیره هم راکمه کړل شوې وه. دا آئینی بدلون په 2012 کال کې شوی وو. په آئین کې ویل شوي چې صدر به د عبوري وزیر اعظم اعلان د وزیر اعظم په مشوره کوي او همداراز به د صوبو ګورنران عبوري اعلی وزیرانو نومونه اعلانوي خو د دوی اختیارات به څه وي. په اسلام آباد کې د سیاسي څیړنو ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي
بنیادی طور پہ تو وہی ہوتے ہیں جو ایک وزیر اعظم کے.
د نگران وزیر اعظم اختیارات ہم هغه شان وی چې څرنګا د منتخب وزیر اعظم وی خو هغه لنډی مودې لپاره وی نو ځکه په خپل موده کې ډیر ضروری معاملات معمول مطابق فیصله کوي. هغه اوږد مهاله پالیسی فیصله نشي کولای. په اصلي توګه د عبوري وزیر اعظم بنیادی ذمہواری د ټاکنو کمیشن سره انتخاباتو لپاره معاونت کول وی
اور انتخابات کی معاورت کرنا الیکشن کمیشن کی معاورت کرنا وہ اس کا بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے.
د بلال محبوب په خبره په وفاق او صوبایي کچه عبوري حکومتونو اختیارات محدود وي. په پاکستان کې د موجوده اسمبلیانو موده د مئی په 11 پوره کیږي او آئین له مخې د اسمبلیانو مودې ختمېدو وروسته په 18 ورځو کې انتخابات کول دي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده خو د انتخاباتو حتمی تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د سلا مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په آخري وار په 2013 کال د مئی په 11 عام انتخابات شوي ول او په وفاق مسلم لیگ نون ڈلی حکومت جوڑ کھڑے وو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د افغانستان د هلمند د ګریشک ولسوالۍ د اولسیت حرکت خصو د طالبانو څخه د سولې غوښتنه بیا کړې ده. دوی دا غوښتنه د احتجاج له لارې کړې ده. د لشکرګاه د پرلت د خیمې سره د خصو تر یو سي کېدو وروسته په ګریشک ولسوالۍ کې هم د پرلت خیمې ته خصې ورغلي دي او د وسلوالو نه د سولې غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پر یو نری بانس لرګی تر سپینې خیمې لاندې په شنو چادرو کې ناستې ښځې د خبرو اجنډا نه لري خو دا څومره ورځ ده چې د کور نه راځي او په دې ډول د وسلوالو نه د سولې غوښتنه تازه کوي. د دوی اکثره د داسې کورنیو څخه دي چې په یو نه په یو ډول یې د روانې جګړې نه صدمه لیدلې ده او یا د کورنۍ غړي پکې د لاسه ورکړي دي. دوی نمونه نه وایي خو د طالبانو څخه د سولې غوښتنه کوي.
افغانستان کی راستی مثال دغه حق استی تاسو وګورئ چې انتحار سوی دي زموږ سونه بی گناه خلک ده لاسه تللی دي کوچنیان مؤمنیان شزی
کرشک د هلمند یو لغه ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ پکې ډیر درنې جګړې او چاودنې شوې دي. د ګریشته بازار په وڅنډه کې د ولسی حرکت خیمې ته راغلي شدي د نږدې سیمې دي. د سولې دپاره د ولسی حرکت دغه خیمې وروسته تر هغه پیل شوې چې د حمل پر دوهمه نیټه د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي سره په یوه ځانمرګ برید کې 16 ملکي کسان چې ماشومان هم پکې شامل ول ووژل شول او 2500 نور ټپیان شول. د ګریشک د ولسی حرکت د خیمې یو مسؤل عبدالملک همدرد وایي د غشیمونه یو هم چې د وسلوالو په ولکه کې دي مثبت ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ځینو وطني خلکو مشرانو ځوانانو
مشران سره یا علما سره چې موږ لیدلې دي او د دوی نظر مو اوریدلې یا د دوی دردونه مو اوریدلې دي، دوی ټول د سولې غوښتن کې دي او د سولې لپاره خپل ژغ پورته کوي او د سولې د دغه ولسی حرکت لپاره خپل ملاتړ ښودلې دي.
افغان حکومت څو ځله د ولسی حرکت غړو او د هغو ملاتړ کوونکو ته د سولې د ټینګښت او د وسلوالو سره د مخامخ خبرو ملاتړ کړی دی. د ولسی حرکت د خیمو غړي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سولې دپاره پرلات وهلی دی وایي تر هغو چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نسي یاد حرکت ته به دوام ورکوي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د شنبه پرست اسلام آباد په لامه اقبال اوپن یونیورسټي کې د پښتو ژبې د نامتو لیکوالیو کیسه لیکونکي زیتون باد نو په درناوي کې یوه غونډه وشوه چې پکې د هغې په فن او شخصیت خبرې شوې دي. زیتون بانو تر دې د ما په پښتو او اردو ژبو کې دیارلس کتابونه لیکلي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شاه نورو.
په غونډه کې د ګډونوالو ویناوه چې زیتون بانو د خپلو ناولونو، ډرامو او افسانو له لارې نه یوازې د پښتني ټولنې خدمت کړي، بلکې میرمنو ته د ورپیښو مشکلاتو په هکله هم ډیر ښه لیکل کړي دي. د غونډې انتظام په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې د پاکستاني ژبو د څانګې مشر عبدالله جان عابد کړي وو. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې زموږ ځوان کول د خپلو ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو د فن په اړه زیات معلومات نه لري، نو په همدې خاطر وخت پر وخت دا ډول غونډې جوړوي ترڅو پښتانه په خپلو لیکوالانو ښه خبر کړل شي.
ژوندی قومونه هغوی چې هغوی د خپلو مشرانو په ژوند قدر وکړي. زیتون بانو بی بی سره د علامه اقبال اوپن یونیورسټي دویم پروګرام دی چې دلته کې مونږ دوی راغواړو او دغسې ناسته ورسره کوو او د دوی په فکر او فن باندې خبرې مشران کوي او دوی د خپل ژوند حالات او د خپل تخلیقي عمل چې دا آغاز څنګه شوی او د هغه وخت نه تر دې وخته پورې دغه تخلیقي عمل د کومو مرحلو نه تیر شو تر مونږ راورسېدو، نو دا هغه سیزونه دي چې دا دلته کې نوي نسل ته بیان شي. نو دا د معاشري پخېګړه او د معاشري کې چې کومه تاوتریخواله دي نو یقینا چې دا پاغې کې د کمی باعث وي.
د دستوري مشر میلمنی زیتون بانو له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې زموږ په ټولنه کې ډیر ښه لیکوالان موجود دي، خو له بده مرغه د هغوی په لیک ولس نه خبریږي او دا ځکه چې د پښتو ژبې اخبارونه او رسالې ډېرې کمې دي.
وړ وړ اخبارونه به وړ وړ دغه به لیکن شي نه باقي چاپ کېده او سره دا سلسله ختم شوه. دی میډیا چې کومه دا الکترونیک دی هم ډیره سره چولې ده، مونږ لوستل ډیر کم کړي چې لوستل هم کم کړي دي، نو که لیکي کوم دی به چاپ کېږي. فرض کړه اخبار یا کتاب چاپ کو ریډرشپ نشته، دا کار په کار ده چې دې ته زیاته توجه کو. رساله روزي دوه میاشتې هم نه چلی ختم شي او دا شي نه ختمېدل د ژبې په وده باندې زیاته شي.
زیتون بانو د 1913 کال د جون پر 13 نیټه په پېښور کې زیږیدلې و. نوموړي په پښتو او اردو ژبو کې ماسټری کړې او تر دې دمه د پښتو اته او د اردو 15 کتابونه لیکلي دي. زیتون بانو ته د پاکستان حکومت په 1994 کال کې د هغې د خدماتو په سیله کې ملي جایزه صدارتي تمغه برای حسن کارکردګي ورکړې و.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د منور شان لند خبرونه ورو.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې نن سهار افغانستان سره په پوله کورم ایجنسی کې په ځواکونو له افغان لوري برید شوی چې پکې مرګ ژوبله وخته. د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په خپل خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونه یې په سرحد د اسغن تار لګولو انتظامات کول چې په له پولې پورې غاړه داسې وخته. د کورم پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې برید کې درې سرتیري وژل شوی او دیارلس ژوبل شوی. بلخو د افغانستان خوست امنیتي چارواکو ادا کړي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشا ځواکونو برید کړی وو چې وروسته دوی جوابي کاروي وکړه. افغان سرچینې بیا وایي په نخته کې د پاکستانی لوري شپږ کسان او د افغانستان لخوا دوه کسان وژل شوي. مشال ریډیو په ازادانه ډول د دواړو خواوو د چارواکو د ادعاو په اړه تصدیق نشي کولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو به د روانې میاشتې له 13 نیټې شروع کیږي چې پکې به هر ورځ 50 کورنۍ د خوست ګولان کیمپ نه د غلام خان بندر له لارې واپس کیږي. چارواکي وایي دا اخیری مرحله ده. بلخو د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو ویلي نن په میرعلي بای پاس سړک د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې خښ کړل شوی بم چاودنه شوی چې پکې اته امنیتي سرتیري جوړ شوی دي. تر اوسه د دې برید ذمہ واری چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو د اسکولونو استادانو اتحادیه ویلی چې د نوکریانو په اړه نوی حکومتي قانون د یا سرویس سټراکچر د دوی د ترقۍ مخه نیسي، نو ځکه یې دوی ردوي. په قبایلی سیمو کې د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې خپل اعلی چارواکو ته رسولي او تمه ده چې ضربه په کار شروع شي. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې ویل جلسې ته وویل چې د ټوپک له لارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت یې کړی دی. نوموړي د سواد په امن راوستلو کې د ولس د قربانانو ستاینه هم وکړه. او امریکایي خبرداري ورکړه که شام بیا کیمیایي وسلې استعمال کړي نو د دوی د بریدونو سره به مخ شي. دا خبرداري له هغې وروسته راغله چې امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو فرانس او برتانیا د اپریل په 14 ناوخته په شام کې په هغو ځایونو هوایي بریدونه وکړل چې په کې په مبینه توګه د کیمیایي وسلو مرکزونه وو.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان منور شاه او تکنیکی همکارا روهیله درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.